السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شپې د ازادۍ راډیو دغه ماخامنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. پر افغانستان د پاکستان له هوایي حملو وروسته متحدو ایالتونو یو ځل بیا پر دواړو خواوو غږ کړی چې خپل اختلافونه د خبرو له لارې اوار کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کرین جان پیر بیګا له طالبانو وغوښتل چې دا یقیني کړي چې د افغانستان له خاورې به تر روسي حملې نه کیږي. هغې له پاکستان هم د زغم غوښتنه وکړه. د څرګندونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي په روانه اونۍ کې سیمې ته سفر کوي. په تېره فبروري میاشت کې په دوحه کې د افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادونو د ځانګړو استازو له غونډې وروسته دا لومړی ځل دی چې ښاغلی ویست یو ځل بیا سیمې ته روانېږي. هغه نن پر ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په یو لاند بیان کې لیکلي چې دا اونۍ هند او متحده عربي اماراتو ته سفر کوي چې له شریکانو سره د افغانانو د ملاتړ لپاره همکاریو په اړه خبرې وکړي. ویست د خپل سفر دقیق وخت او د خبرو د اجنډا جزئیات نه دی روښانه کړي. ښاغلی ویست په داسې حال کې سیمې ته روان شوی چې پر افغانستان د پاکستان له هوایي حملو وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې ترینګلې دي. په افغانستان کې د ژمي په موسم کې د درنو واورو له ورېدو وروسته یوه نوې سروې د عامو په سیندیزه حوزه کې د واورو په زیرمو کې د پام وړ زیاتوالی ښیي. د طالبانو د حکومت د انرژۍ او اوبو وزارت پر ایکس شبکې په یوه بیان کې خبر ورکړی چې د امو او پنج سیندیزې حوزې په اړوندو سیمو کې د دې وزارت د یخچالونو او واورې د سروې د ډلو فزیکي سروې سږ کال د واورو په ارتفاع او ساحو کې د تیر 1401 کال پرتله زیاتوالی ښیي. د سروې له مخې سږ کال به له واورو د ترلاسه شوو اوبو په اندازه کې هم 20% زیاتوالی راشي. په بیان کې راغلی چې د دې سروې هدف د هیواد د سیندوزو حوزو د واورې او اوبو د کچې معلومول دي. استرالیا د هغه څه لپاره چې د بشري حقونو مسایل بللې له افغانستان سره د کرکټ د شلورلو اوبو پلان شوې لړۍ وځنډوله. د کرکټ انفو ویبپاڼې د راپور له مخې د استرالیا کرکټ بورډ نن په یو بیان کې وویل د افغانستان نجونو او ښځو د بشري حقونو په وضعیت کې د پام وړ ناخوالو له وجې د استرالیا له حکومت سره تر سلا مشورو وروسته یې دا پریکړه کړې ده. د استرالیا کرکټ بورډ په 2020 کال کې وروسته له دې چې طالبانو له شپږم ټولګي د پورت نجونو لپاره ښوونځي بند کړل له افغانستان سره لومړنی ټیسټ لوبه او بیا په 2023 کال کې د یو ورځنیو لوبو لړۍ هم لغوه کړه. د افغانستان کرکټ بورډ لا په دې اړه تبصره نه ده کړې. او د اوکراین په جنوبي سیمه خرسون کې د روسیې د توپچی حملو په نتیجه کې درې ملکی وګړي وژل شوي دي. د دې سیمې والي الکساندر پروکودین نن وویل چې د دې حملو پر مهال د استوګنې دوه لوړ پوړیزې ودانۍ هم زیانمنې شوې دي. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان او پاکستان تر روسیو شخړو وروسته امریکا دواړو لورو ته پیغام ورکړ.
موږ له طالبانو غواړو ډاډ ترلاسه کړو چې ترهګریز بریدونه د افغانستان له خاورې نه کیږي. د پاکستان مو غوښتنه دا ده چې له زغم کار واخلي.
د اتلانتیک شورا بیا وایي داسې ښکاري چې د اسلام آباد او کابل اړیکې به نورې هم ترینګلې شي. د چارو دی وکتونکي نظر مو هم پوښتلی.
پس باید اکثر پاکستان از راهای
پاکستان باید په ډیر هوښیاري فشار راوړل شي چې موږ باید له پاکستان سره د افغانستان ملي مسایل په پام کې ونیسو او احساساتي نشو.
د افغانستان او پاکستان د همدې ترنګلتیا په ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم د سیمې په سفر روانيږي. افغان جونې د نوي تعلیمي کال له پایل سره د خوندزیو او پانتونونو د خلاصون غوښتنه کوي او قطر په غزه کې دوربان ټینګښت محتاطانه هله خوده.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. راځو د پروګرام د سر راپورته. په افغانستان کې د پاکستان له هوایي حملو او په ډیورنډ کرښه د دواړو لورو ترمنځ لنډختې وروسته واشنگټن پر دواړو خواوو غږ کړی چې خپل اختلافات د خبرو له لارې اوار کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کرین جان پیر پرون خبریالانو ته وویل د پاکستان لخوا د افغانستان په خاوره د بریدونو په پایله کې ملکی وګړو ته د مرګ ژوبلې اوښتو له امله خواشینې ده. هخوا یو شمېر سیاسونو او مخکنیو افغان چارواکو هم د پاکستان بریدونه غندلي او د بدو پایلو په اړه یې خبرداری ورکړې دي. تفصیل له امید زهیر ملاورو.
تر افغان خاوره د پاکستان هوایی حملو ته د افغانانو او نړیوالو غبرګونونه سپینې ماڼۍ د پاکستان لخوا په هوایی حملو کې د ملکي افغانانو په وژل کېدو خواشینی ښودلې او پر طالبانو پاکستاني غږ کړی چې خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. د سپینې ماڼۍ ویاندې کرینی جان پیر پرون خبریالانو سره خبرو کې له پاکستان وغوښتل چې له زغم کار واخلي څو د نوموړې له قوله د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې ملکي وګړو ته زیان ونه رسیږي. کرین دا هیله هم خود چې افغانستان نه باید د ترهګرو لپاره خوندي ځای وي.
موږ له طالبانو غواړو ډاډ ترلاسه کړو چې ترهګریز بریدونه د افغانستان له خاورې نه کیږي. له پاکستانه مو غوښتنه دا ده چې له زغم کار واخلي او ډاډه شي چې د ترهګرۍ ضد عملیاتو کې ملکیانو ته زیان نه رسیږي. موږ له دواړو لوریو غواړو چې اختلاف د خبرو له لارې حل کړي. موږ ژمن یو څو ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان به نور هیڅکله د ترهګرو لپاره په خوندي ځای بدل نه شي چې غواړي د امریکا متحده ایالاتو او متحدانو ته یې زیان ورسوي.
د دوشنبه په سهار پاکستانی الوتکو په پکتیکا او خوست کې دوه کورونه په نښه کړل چې په پایله کې 15 ښځې او درې ماشومان ووژل شول. د طالبانو حکومت وایي بریدونه د ملکي وګړو په کورونو شوي. د طالبانو حکومت د دې برید په ځواب کې ادعا وکړه چې په ډیورن کرښې د پاکستان په نهو پوځي مرکزونو حملې کړي خو د دې جګړې له امله د اوختي مرکشوب لپاره لا هم رسمي ارقام نشته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون یوې اعلامیه کې په افغان خاوره له خپلو بریدونو دفاع وکړه او ویل په پکتیکا او خوست کې د حافظ ګل بهادر او ټي ټي پي غړي په نښه کړي دي خو د طالبانو حکومت یې دا ادعا رد کړه. په ورته وخت کې یو شمېر سیاسیونو او پخوانیو او اوسنیو افغان چارواکو د پاکستان هوایي حملو ته سخت غبرګون ښودلی. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي دا بریدونه په کلکه غندلی او د افغانستان په خاوره ښکاره تیری او د نړیوالو قوانینو خلاف عمل بللی. ښاغلی کرزي ټینګار کړی چې پاکستان باید له داسې کړنو لاس واخلي ځکه د دواړو هیوادونو په زیان تمامي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق په خپله ایکس پاڼه د برید د نړیوالو قوانینو نقص او د افغانستان په ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت تیری بللی. نوموړي دا حملې غندلی او زیاتوي د افغان ښځو او ماشومانو وژل د منلو نه دي او هیڅ ډول امنیتي ګواښ نشي توجیه کولی. د افغانستان د بهرنیو چارو مخکینی وزیر حنیف اتمر هم په خپل ایکس پاڼه لیکلي دا بریدونه چې د بیګونا خلکو د وژل کېدو او ټپي کېدو لامل شوي د کرکې وړ دي او د جدي بې ثباتۍ لامل کیږي. د پاکستان د پارلمان مخکینی غړي او د ملي ډیموکراتیک غوند مشر محسن داوډ بیا په افغانستان کې د پاکستان بریدونه یوازې د خلکو د پام بدلولو هڅه بللی او زیاتوي پاکستان د ترهګرۍ د لمنځه وړو اراده نه لري او په نوې نیابتي جګړه کې نړیوالو قدرتونو د وسیلې په توګه غوره کړی دی. پښتون سیاستوال افراسیاب خټک د بریدونو ته په اشاره په خپل ایکس پاڼه لیکلي د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د افغانانو خاورې یو ځل بیا د ترهګرۍ په مرکز بدلول د پردیو د ګټو او ارمانونو پر ضد یوه ناوړه نړیواله لوبه ده. په ټولنیزو رسنیو کې ډېر شمېر افغانانو هم د پاکستان د بریدونو په اړه توندې څرګندونې او د پاکستان ضد لیکنې کړې دي.
بل لور ته د اتلانتیک شورا کارپوهانو د دوشنبه په سهار د افغانستان په دوو ولایتونو کې د پاکستان هوایي حملو ته په اشاره ویلي ښکاري چې د طالبانو د حکومت د کړنو پر وړاندې د اسلام آباد حوصله پای ته رسیدلې. د دې شورا په نوې تحلیل کې چې د دوشنبه په ورځ خبر کړي راغلي چې ډېر لری ښکاري چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ژر او د تل لپاره جوړې شي. پاکستانی جټالو تکو د دوشنبه سهار نږدې 3 بجې په پکتیکا او خوست کې بمباری وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د اتلانتیک شورا کارپوهانو په یو نوې تحلیل کې په پکتیا او خوست کې د پاکستان وروستیو حملو ته په اشاره لیکلي ښکاري چې د طالبانو حکومت د کړنو پر وړاندې د اسلام آباد حوصله پای ته رسیدلې. په دې تحلیل کې چې د دوشنبه په ورځ د دې شورا په پاڼه خپور شوی راغلی ډېره لرې ښکاري چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ژر او د تل لپاره جوړې شي. تحلیل کې زیاته شوې پاکستان به نور له ترهګرو ډلو سره د سولې د ناکامو مذاکراتو سیاست تعقیب نه کړي. د اتلانتیک شورا د کارپوهانو په باور د وی بشپړې جګړې لپاره د طالبانو وړتیا او لیوالتیا محدوده ده او پر همدې بنسټ شاید د بریدونو په غندلو نمایشي حرکتونو او په پایله کې د تحریک طالبان پاکستان څخه په لا ډېر ملاتړ بسنه وکړي او له همدې عمله د نخوتو د زیاتېدو امکان کم دی. خو په تحلیل کې دا هم راغلی چې په پاکستان کې تحریک طالبان پاکستان د بریدونو د زیاتېدو احتمال شته چې دا کار به لامل شي چې پاکستان د انتقام د اخیستو په نیت په افغانستان کې نورې بمباری هم وکړي. د دوشنبه په سهار پاکستانی الوتکو په پکتیا او خوست کې دوه کورونه په نښه کړل چې په پایله کې د طالبانو د حکومت د معلوماتو پر بنسټ 15 ښځې او درې ماشومان ووژل شول. د طالبانو حکومت دفاع وزارت د دې برید په ځواب کې وویل په ډیورن کرښې د پاکستانی پوځ مرکزونه په نښه کړي. اسلام آباد تور لګوي چې د طالبانو حکومت له تحریک طالبان پاکستان ملاتړ کوي او د افغانستان له خاورې په ګټې په پاکستان کې بریدونه کوي خو د طالبانو حکومت یې دا تور ردوي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي وایي باید هڅه وشي چې د دواړو هیوادونو اړیکې لا ډېرې ترنګلې نشي. د سیاسي مسایلو شنون کې طارق فرهادي ازادي رادیو ته وویل باید فهم شي چې د تحریک طالبان پاکستان په خاطر د افغانانو ګټې په ځانګړي ډول د سوداګرۍ او افغان کډوالو په برخه کې له خطر سره مخ نشي.
پس باید اکثر پاکستان از راهای
وای په پاکستان باید په ډیر هوښیاري فشار راوړل شي چې کوم باید له پاکستان سره د افغانستان ملي مسایل په پام کې ونیسو او احساساتي نشو. باید د ټي ټي پی او طالبان وایي کې خپل ملي کټ سره جلا کړو چې نه باید له پاکستان سره په جګړه واوري
پاکستان په جنگ.
د سیاسي مسایلو بل شنون کې سمي یوسف زی بیا وایي دا وزیر د پاکستان په ګټه هم نه دی او په پاکستان کې به د ټي ټي پی د نورو بریدونو زمينه هم برابر کړي. پاکستان باید فکر وکړي چې د بمبارۍ لاله طالبانو سره ضلع ډیریږي او په مقابل کې شاید نور طالبان د پاکستان غوښتنو ته پامونه کړي او ټي ټي پی له دې وضعیت په ګټه خپل بریدونه لا زیات منسجم کړي. د پاکستان حکومت په ځلونو له طالبانو غوښتي چې اغیزمن ګامونه پورته کړي څو د افغانستان له خاورې تحریک طالبان پاکستان ګټه پورته نه کړي. خو د طالبانو حکومت بیا په ځلونو ویلي په پاکستان کې د امنیت د دې هیواد کورنۍ مسله ده او د افغانستان خاوره د بل هیڅ کوم هیواد پر ضد نه کارول کیږي.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼه د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو @twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
اوریدونکو په افغانستان کې نوی تعلیمی کال ته دوا ورځې پاتې دي. سبا د نوی مریض کال لومړۍ ورځ ده او په اغلب ګمان د کال په دوهم ورځ په افغانستان کې نوی تعلیمی کال پیلېږي. په همدې حال کې لزدا کړو به برخې او شمیر نجونې د طالبانو له حکومت غواړي چې په نوی تعلیمی کال کې د نجونو لپاره د شپږم ټولګي پورته خوندې پرانیزي. دغه یو شمیر نجونو ازادي رادیو ته وویل چې په تیرو دوه نیمو کلونو کې چې د دوی خوندې بند وو د ډیرو ستونزو سره مخامخ شوي او روحي فشار هم ګاللی. خود طالبانو د حکومت له چارواکو مو پوښتنه وکړه وایان دی په دې اړه پوښتنه جواب نکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د دیر له سعودریم هجری مریض کال د پیل په درشل کې چې په افغانستان کې د تعلیمي کال له پیل سره سمون لري یو شمیر لزده کړو به برخې شوین جونې د طالبانو له حکومت غواړي چې سا کال د لشپګم ټولګي پورته د خوندزیو دروازې د جنو په مخ پرانیزي. یا دنجونو ازادي رادیو ته وویل په تیرو دوه نیمو کلونو کې چې دوی په مخه د خوندزیو دروازې تړل شوی لړیرو رواني ستونزو سره مخ وي او وخت یې په سختۍ تیر کړای. چې دوی لړلې تسلا ازادي رادیو ته وویل
زمون هیواد په خلکو انجینرانو ډاکټرانو او ښوونکو ته اړتیا لري. د میرمنو لپاره یو اړتیا ده چې زده کړې وکړي او تعلیم ترلاسه کړي ترڅو خپل ماشومان ښه وروزي او انشاءالله نوی کال به داسې کال وي چې موږ وکولی شو خپلو ښوونځیو ته لاړ شو او خدای دې وکړي چې طالبان د نجونو لپاره ښوونځي پرانیزي ترڅو نجونې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي.
ستاره مرادی بل هغه نجلۍ د چدنجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت له بندیز مخ کې په نهم ټولګي کې وا وای په کور کې لناست سره ستړي شوي او وخت په سختۍ تیروي. نو موري ازادي رادیو ته وویل
زیاتره دخترا افسردگی پیدا کرده
بیرین جونې په خپګان اخته شوي. زنه پیغام چې ولی افغانستان داسې یو هیواد دی چې جونې او خځې له هر څه به برخې کړې دي. کناري نس د کړې کوي مطالعه کوي او به هر کار کوي امداشان باید خځه هم وکولې شي. ولی د نارینه او خځې ترمنځ توپیر شتون لري. خځه هم اماغه انسان دی چې خدای پیدا کړي او نارینه هم.
ستاره مرادی له طالبانو غواړي چې جنو ته د خونځي او ته د تللو او د دوی د راتلونکو لپاره د زده کړې حق ورکړي. د 2021م په اگست کې وخت د طالبانو له بیا ځلې رسیدو وروسته هغوی له شپږم ټولګي پورته د جنو په مخه د خونځي دروازې وتړلې او د 2022م کال په دسمبر کې په پوهنتونونو کې هم جنې له زده کړو را وګرځولې. خو د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ټول جنو ته د عمر له محدودیت پرته دینی مدرسو ته د تک اجازه ورکړې ده. هم حاله د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یونما له مرستیال مارکوس پوتسل سره په کتنه کې یو ځل بیا غوښتنه وکړه چې د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې د دینجونو پر مخ پرانیستل شي. کرزی د دوشنبه په شپه په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي چې دینجونو تعلیم د افغانستان د راتلونکي لپاره یوه مهمه اړتیا ده. دا چې په نوې ښوونیز کال کې به د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیستل سي او کنه په دې اړه مو د پوهنې وزارت له ویاند منصور احمد حمزه و پختل خود دې راپور تر خبرېدو پورې مو جواب تر لاسه نه کړ. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په 1401 کال کې ویلي و چې دغه وزارت له شپږم ټولګي پورته نجونو لپاره د ښوونځیو د بیا پرانیستلو پر طرحه کار کوي، خو له دو کلونو تیرېدو وروسته هم د یادې طرحې جزئیات او د پلي کېدو وخت لا نه دی په ډاګه شوی. که څه هم نړیوالو او د بشري حقونو سازمانونو او بېلابېلو هیوادونو په وار وار د نجونو لپاره د زده کړو او تحصیل د دروازو د پرانیستلو غوښتنه کړې، خو د طالبانو حکومت تر اوسه دغو غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. قطر په غزه کې د اوربان د ټینګولو لپاره موافقې ته په احتیاط سره خوشبیني څرګنده کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د مصر او قطر په ګډون منځګړي هیوادونه له څو ورځو راهیسې هڅه کوي اسرائیل او حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د تروریستي ډلې په توګه پیژني د اوربان موافقې ته وهڅوي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې اورو.
په غزه کې چې ځینې سیمې د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي، له څو میاشتنیو جګړو وروسته د موقتي اوربند لپاره هڅې له څو اونیو راهیسې روانې دي. خو د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان نن وویل چې که څه هم مرکچیانو پر اوربند موافقه نه ده کړې، خو دوی په احتیاط سره هیله من دي. مجید الانصاري په دوحه کې په یو خبري غونډه کې همداراز خبرداري ورکړ چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې د اسرایلي پوځ عملیات ښایي لویه بېرحمي وي او دومره زیات تورانۍ رامنځته کړي چې د منځني ختیځ په کړکیچ کې به یې له دې مخکې سری نه وي لیدل شوی. له بلې خوا د اسرایلو د استخباراتي ادارې موساد مشر چې د خبرو لپاره په قطر کې و بیرته خپل هیواد ته ستون شوی دی، د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویاند په نننۍ خبري غونډه کې وویل ډیوید بارنیا نن دو هیڅ خولار خو د هغه په وینا تخنیکی ټیمونه لا هم خپل خبرو ته دوام ورکوي. بارنیا ورسته لدی چې د سولې د خبرو مرکچیان د روژې په مبارکه میاشت کې د اوربند لپاره په خبرو کې پاتې راغلل، پرون د قطر له صدر اعظم او مصري چارواکو سره د خبرو لپاره دوحې ته ورسید. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویاند وویل چې د اصلي مرکچیانو تر خبرو وروسته اوس تخنیکی ټیمونه د احتمالي اوربند د موافقې جزئیاتو ته کتنه کوي. د ملګرو ملتونو په مشرۍ یوې وروستۍ ارزونې په غزا کې بشري وضعیت ډیر سخت بللی او ویلي دي چې د جګړه ځپلې غزې شمالي سیمو ته د مرستو له رسولو پرته ښایي شاوخوا 300,000 خلک له قحطۍ سره مخامخ شي. د غزې نږدې 2.4 میلیون وګړي په جګړو کې راګیر دي. په عین حال کې په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي د غزې ترانګې ته د بشري مرستو پر استولو د اسرایلو بندیز له بشري جنایت سره انډول اقدام ګڼل کېدای شي. د دې دفتر ویان جرمی لارنس نن وویل غزې ته د بشري مرستو پر رسولو د اسرایلو دوامداره محدودیتونه او ورسره په هغه لاره چې اسرایل دښمنیو ته دوام ورکوي ښایي له لوږې د جګړې د یوې تګلارې په توګه له کار اخیستو سره برابر وي چې دا بیا بشری جنایت سره انډول ګڼل کېدای شي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
اوریدونکو را سره پات شي لګ چې به ورسته تاسو پیغامونه هم در تخبرو، خو اوس راځو د دغه خبرونه پاتو راپورونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي متحده عرب امارات او هند ته د خپل سفر خبر ورکړی دی. توماس ویست پر خپل ایکس پانه د دې سفر هدف چې روان اونۍ تر سره کیږي د افغانانو د ملاتړ لپاره د همکارۍ جلبول بلل دي. هماله یو شمیر نجونې او ښځې چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله اغیزمنې شوي له امریکا غواړي چې د طالبانو پر حکومت فشارونه زیات کړي څو دوی ته په نوي کال کې لږ تر لږه د زده کړې، تحصیل او کار حقونه ورکړل شي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
تاکل شوی چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست روانه اونۍ هند او متحده عربی اماراتو ته سفر وکړي. ویست ډیسیشن بی په سهار پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې هغه په دې سفر کې د افغانانو د ملاتړ په موخه د همکارۍ په اړه له امریکایي شریکانو سره لیدنه کوي. توماس ویست په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي، خو نوموړی په داسې حال کې هند او متحده عربی اماراتو ته د خپل سفر خبر ورکوي چې تر راتلونکو دوو ورځو به په افغانستان کې نوی تعلیمي کال پیلیږي. د طالبانو حکومت د نورو بندیزونو او محدودیتونو تر څنګ تر شپږم ټولګي پورته او پوهنتون ته د هغوی د تګ د بندیز د لرې کولو لپاره تر اوسه کوم اقدام نه دی کړی. یو شمېر ښځې او نجونې چې د طالبانو د حکومت د بندیزونو له امله اغېزمنې شوي دي وایي دوی تمه لري چې امریکا به سږ کال د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو له دوی اخیستل شوي حقونه بیرته ورکړل شي. په کابل کې اول دوه نجونو چې د نجونو پر زده کړو د طالبانو د حکومت له بندیز مخکې د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د اتم سمستر محصله وه غوښتنه کوي چې په نوي تعلیمي کال کې د نجونو په مخه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل شي. هغې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
زما غوښتنه د امریکا له متحده ایالاتو څخه دا ده چې د نجونو لپاره د ښوونځیو او د پوهنتونونو د دروازو د پرانیستلو په اړه ټینګار وکړي او ډېر همکاري وکړي تر څو نوی لمریز کال د ټولو افغان نجونو لپاره د دوی د راتلونکي لپاره یوه هیله او رڼا وي.
د جوزجان ولایت د سیمه ایزو رسنیو یوه پخوانی کارکونکې چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال موږ په کور کې بیکاره یو، نه دنده او نه هم کوم بل کار لرو. له امریکا زما غوښتنه دا ده چې ښځو ته د دوی حقونه ورکړل شي او په اسلامي امارت فشار راوړي چې ښځو ته د دوی حقونه ورکړي.
دا غوښتنه په داسې حال کې راپورته کیږي چې د امریکا په ګډون نړیوالو سازمانونو او بیلابیلو هیوادونو تل په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو په ځانګړې توګه د هغوی د تحصیل، زده کړې او کار د حق پر ورکولو ټینګار کړی دی. د دې سره سره تر اوسه دا نه ده څرګنده چې توماس ویست به د خپل سفر په ترڅ کې د هند او متحده عربي اماراتو له چارواکو سره پر کوم ډول ملاتړ خبرې وکړي. توماس ویست تیره میاشت هم دغو دواړو هیوادونو ته سفر درلود او د افغانستان په اړه یې د یادو هیوادونو چارواکو سره خبرې کړې وې. نوموړي په روان کال کې د سیمې یو شمېر نورو هیوادونو ته هم سفرونه کړي، خو تر اوسه یې د دغو سفرونو او یادو هیوادونو له چارواکو سره د خپلو کتنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم مستون صدري اته زر ته زر خلک
د سیانګالو شخ
کوم دغه زما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دار کړی وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
تاسو ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم د دې پروګرام وروستای راپور راخلو. په تخار کې د شیدو غواګانو او د غوښې غویانو فارم جوړولو ته د خلکو لیوالتیا زیاته شوې ده. د دې ولایت فارم لرونکو خپل کار او فعالیت څخه خوښي څرګندوي او پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای له وطني لبنیاتو ګټه واخلي ځکه له ښه کیفیت څخه برخمن دي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار اجمل آریان راپورته.
د تخار د کرنې او بولګونې او مالداری د ریاست د چارواکو د معلوماتو لمخې چې په نوموړي ولایت کې د یو شمیر پانګوالو لخوا وویش د شیدو غواګانو او د غوښې غویانو فارمونه جوړ او فعالیت کوي.
د غواګانو یو فارم لرونکي خانجان افغان ازادۍ راډیو ته وویل چې د 8 میلیون افغانیو په ارزښت د شیدو غواګانو یو لوی فارم جوړ کړی او هر ورځ 200 لیټره تازه شیدې بازار ته وړاندې کوي.
8 میلیون روپیا مایه سرمایه ګذاري
د فارم کې د مختلفو نسلونو غاتیا راست شیدو غواګانې موجودې دي او هر ورځ 200 لیټره تازه شیدې بازار ته وړاندې کوو او اته نه پروت پکې د کار زمينه هم برابر سوي ده.
خغلی افغان زیاتوي چې په دې فارم کې د شیدو غواګانو ترڅنګ د غوښې غویان هم روزل کیږي. سیف الدین نیازی چې په تخار ولایت کې د 15 میلیون افغانیو په ارزښت د لبنیاتو د تولید فابریکه جوړه کړې ده. خغلی نیازی وایي چې هر ورځ نږدې 600 لیټره شیدې پروسس او بازار ته وړاندې کوي.
روزانه 500-600 کیلو پروسس میکنیم. از نگاه ما
هر ورځ موږ 500 لیټر شیدې پروسس کوو. بازار ته د شیدو ترڅنګ مستې، قیماق، چکه، شلومبې، پنیر او کوچ وړاندې کوو. اوس مهال موږ یوازې د تالوقان ښار ته خپل تولیدات وړاندې کوو او له خپل کار څخه راضي یو.
د تالوقان ښار یو شمیر وسیدونکي هم د دې فارمونو د جوړېدو له امله خوښي څرګندوي او دغه راز پر هیوادوالو غږ کوي چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای له وطني لبنیاتو ګټه واخلي. د یاد ولایت یو وسیدونکي رفیع الله ازادۍ راډیو ته وویل
از همه مردم همه تخار تقاضا را داریم که همه
زه له هیوادوالو غوښتنه کوم چې د بهرنیو لبنیاتو پر ځای له وطني تولیداتو ګټه واخلي ترڅو هم د مالدارانو او هم د هیواد اقتصاد وده وکړي، ځکه وطني لبنیات له ښه کیفیت څخه برخمن دي.
د تخار د کرنې او بولګونې او مالدارۍ د ریاست د لبنیاتو مدیر نظیف الله جویا وایي چې په یاد ولایت کې 10 د شیدو او 10 د غوښې غویانو فارمونه موجود دي.
در ولایت تخار 27 فارم
په تخار کې 10 د شیدو د تولید او 10 د غوښې د تولید فارمونه موجود دي. هر ورځ د شیدو فارمونه 10000 لیټره شیدې تولیدوي او د لبنیاتو کارخونو ته وړاندې کوي. په تخار کې اوس مهال 15 د لبنیاتو د تولید وړې کارخونه فعالیت کوي.
تخار په شمال ختیځ زون کې له کندز وروسته د افغانستان مهم کرنیز ولایت بلل کیږي او د دې ولایت کابو 80% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او د خلکو کلنۍ عواید هم لمدې درک دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه. د ازادي درنو خوږ اوریدونکو، زه محمد انی پیل هم د زابل ولایت میزان ولسوالۍ سپین مرانو څخه دا پیغام درته پیښدم. دا چې د پاکستان حکومت تیر ورځ یو ځل بیا زموږ پر خاوره باندې تیری وکړ چې د همدې تیری په نتیجه کې زموږ ځینې میرمنې او ماشومان په شهادت ورسېدل. الله تعالی جل جلاله څخه ودی ته د جنت الفردوس غوښتنه کوم. او که چیرې وګورو نړیوالو قوانینو ته، اسلامي قوانینو ته، او د دوه ګوندو ترمنځ کوم قوانین دي، په هیڅ دغه درو وړ قوانینو کې داسې عملو ته ځای نه ورکول سوی دا او نه ورکول کیږي چې د همدغسې بریدونو په نتیجه کې دي زموږ بیچاره ولس له منځه ځي. نو دوی دا کړی وه چې موږ د همدې بریدونو په نتیجه کې د عبدالشاه په نوم یو ترهګر وژلی ده. دا بالکل دروغ وله، ځکه عبدالشاه فوراً دستي په ټولنیزو رسنیو ځان څرګند کړ چې زه د پاکستان په مرکز کې یم، زه نه وژل سوی یم، او دغه کومه ادعا چې پاکستان کوي دا بالکل دروغ ده. نو دا رکنګه ونیتوب که موږ وګورو، ګوره چین هم زموږ یو ګاونډی دی، ډېر قوي ده، که په اقتصادي لحاظ وي، که په سیاسي لحاظ وي، که په پوځي لحاظ وي، خو دغسې عمل موږ په تاریخ کې نه دي لیدلي چین دې موږ ته کوم زیان رسولی. متاسفانه چې دغه اسلامي ملک ده، نو موږ له ده څخه ډېر په عذاب یو. د یو آزاد او باد او خپلواک افغانستان په هیله. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احمد زابل و ارغنداب ولسوالی سیتخیل د کلی څخه زرپلاین کی. نو زموږ مشکل خدا ده چې موږ د اوبو مشکل ده، د بندو چې باید موږ ته امارت خدمت وکړي او بندونه راته جوړ کړي. موږ ډېر اوبه لرو خو دغه پلتو رواني بې ځایه ځي. نو هیله ده چې تاسو موږ دا پیغام ورسوي د امارتو مسرانو ته او د امارتو کارکوونکو ته چې موږ ته دا خدمت وسي او زموږ بندونه وتړل سي.
السلام علیکم.
بعد السلام غزنی ولایت ګیرو لسوالی نه پیغام پلی کړه تاسو سره يم چې د ګیرو لسوالی کې رقم ساري مرز لګیدلای دی خدای دې وکړي چې تر مسلې نو پوری ورسوي هغه د ګیرو لسوالی دی حد او سلیمان کلب کلی کې چې یو ساري مرز د دوه میاشتو د درې میاشتو رئیس لا روان د مختګم سکړای دی تر اوسه پوری مسلینو داسې خاص غږ د چا نه درویدلای ډیر خلک زې پکړی دي مقصد داسې مرز د تبي سردرد سال ور سره لري درې نفر مرګو بلم لري تر اوسه پوری چا د موږ غمه نه ده خوړلې باید تاسو د غږ تر مسلینو پوری ورسوي
ستاسي پیغام ستاسي نظر